لاس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خپرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خپرونه په راپورونو کې به واورئ چې دوه طالب مشرانو ویلي چې ځینو پاکستانی چارواکو د کابل له حکومت سره د خبرو له کبله دوی ته جدي خبرداری ورکړی. همدارس د ملګرو ملتونو د هغه نوی راپور جزئیات به واوري چې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر پر زیاتېدو یې اندېښنه ښودلې. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم خپرو، خو لومړی خبرونه واوري چې قسیم سولمل چمتو کړي.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ نړیوالو خبرونو سرخطونه. په افغانستان کې د جګړو له امله د کورنۍ بې ځای سو وګړو شمیر 400,000 لوړ سو. په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي نامتو افغاني څیره شربت ګل به نن له بندره خوشی سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ترکیه وایي غواړي د داعش پر ضد د عملیاتو راتلونکی ډګر د سوریې رقه شروي. ته هم دا خبرونو تفصیل. ملګری ملتونو وایي سږکال د جګړې له امله 400,000 افغانان له خپل کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګری ملتونو دا رپورټ پرون خپور شوی دی. د سازمان د کال په پیل کې اټکل کړی و چې د کورونی جګړو له امله شاید 2,500,000 کسان بې ځای سي، خو د دوی د اټکل خلاف دا شمیر 400,000 کسانو ته لوړ شوی دی. ملګری ملتونو وایي چې زیات شمیر خلک په شمالي ولایتونو لکه کندز او بغلان کې بیکوره سوي او په نورو سیمو کې اړولې دي. رپورت په جنوب کې د هلمند او روزګان د خلکو یادونه کړې چې د جګړې د شدت له امله نورو سیمو ته تښتېدلې دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې شربت ګل به نن له زندانه خوشی سي. د پاکستان ټریبیون رسپانې په حواله یو شمیر افغان ډیپلوماټانو چې پرون د شربت ګل د لیدو لپاره زندان ته ورغلي وو ویلي چې د هغې د خلاصون ژمنه ورسره سوې ده. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې تېر اونۍ شربت ګل د جعلي اسنادو جوړولو په تور نیولې ده. د هغې دوسیه به نن د پېښور په محکمې کې وڅېړل سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي چې دو افغان ډیپلوماټانو پرون د پېښور په زندان کې د شربت ګل پوښتنه کړې او ډاډ یې ورکړی چې هغه به خوشی سي. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یا داعش په ننګرهار کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډې د انتحاري حملې مسؤلیت واخیستی. په دې حمله کې پرون لږ تر لږه 11 تنه وژل شول او یو شمیر زخمیان سو. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله امنیتي وضعیت ښه نه دی او د دې ولسوالۍ ډیر خلک جلال آباد ښار ته تښتېدلې دي. د داعش وسلوالو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې 15 تنه وشلي او 25 تنه زخمیان کړي دي، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې په حمله کې 4 تنه وشل شوي او 8 تنه زخمیان دي. د افغانستان ولسمشر د پیښه په شدت خندلې ده. لننګرهار په بل خبر کې راغلی چې چارواکي وایي د سیمیزو پولیسو پر رینجر موټر نن سهار شاوخوا 9 بجې بمی چاودنه سوي چې له امله یو تن ټپي سوی دی. د ننګرهار ولایت ویاند اتاوله خوګیاڼي وایي دا پیښه د بهسود ولسوالۍ په لاجیګر سیمه کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله سوې ده. نوموړی وایي یاد رینجر د حصارک ولسوالۍ د سیمیزو پولیسو و چې د ټپي سوي پولیس روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موصل کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر غړو ژغ وکړ چې تسلیم سي. الابادی پرون د موصل په جنوب کې د قیاره په نوم هوایی پوځي اډې ته ورغلی او په داسې حال کې چې پوځي جامع اغوستی وي پر دولتي ټلویزیون را څرګند سو. هغه د داعش پر وسلوالو ژغ وکړ چې که تسلیم نسي وبوشل سي. ریپورټونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ کوي، کوردي پېشمرګه او د شیعه ملیشو ډله له څلور خواو د موصل پر لور د پرمختګ په حال کې ده. اخوا ترکیه وایي وروسته له دې چې د عراق پوځي ځواکونو موصل ښار له اسلامي دولت ډلې څخه ونیو او انقرې خپل سرحدونه د دې ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړل، غواړي د داعش پر ضد د عملیاتو راتلونکی ډګر د سوریې رقه ښار وي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم نومان کورتولموش وایي په رقه ښار کې د پوځي عملیاتو په اړه د انقرې دریځ روښانه دی او هغه دا چې ښه به وي چې د موصل او د ترکیې لخوا د فرات په نوم د عملیاتو له بشپړېدو وروسته د سوریې په رقه ښار کې پوځي او ستراتیژیک عملیات پیل سي. تیرونی د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر هم د سپارښتنه کړې و چې په موصل کې د امریکا د پوځ د هوایي ځواک په مرسته د عراقي ځواکونو له پوځي عملیاتو وروسته باید په روقه ښار کې عملیات پیل سي. په عراق کې د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام تیرونی ویلو چې ائتلافي ځواکونه باید سمدستي په روقه ښار کې لازم تدابیر ونیسي، ځکه داسې اندېښنې شته چې وسلوال شای لا غځای د لویدیځ پر ضد حمله پلان کړي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر اندرو پارکر خبرداري ورکړی دی چې روسیا د خپل لویدیځو سیالانو د ځپلو لپاره له زیاتېدونکو یرغلیسو لارو چارو کار اخلي. اندرو پارکر وایي روسیا د دولتي ارګانونو ټول امکانات او خپل ټول ځواک کاروي څو د دولتي تبلیغاتو، جاسوسۍ، ورانکاری او انټرنیټي حملو په وسیله خپل بهرنۍ پالیسي په نورو هیوادونو کې د تشدد له لارې پر مخ بوزي. د MI5 مشر چې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرې کولې ویل روسیا اوس مهال په ټولو اروپا او په بریتانیا کې د کار په حال کې ده، خو د زیاته کړه چې د بریتانیا استخبارات دنده لري چې د دې کار مخه ونیسي. د بریتانیا جنگي بیړۍ د رواني میاشتې په پیل کې د روسیې یو الوتکې وړونکې بیړۍ ولیدله چې د ختیځې مدیترانې سمندرګي د لارې په اوږدو کې د شمالي بحیرې خواته د خوځېدو په حال کې وه. د بریتانیا دفاعي چارواکو دا اقدام د بریتانیا او ناټو د ځواکونو په وړاندې یو واضح پاروونکی عمل بللی دی. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل جمهوری غوښتونکي سیال ډونالد ترامپ ژغ کړی چې له مسکو سره د خپل اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. میرمن کلینټن د خپلو هڅو په لړ کې چې غواړي خپل سیال د سپین ماڼۍ لپاره د کرملین انتخاب معرفي کړي، پرون په اوهایو کې چې د رایو له نظره مهم دی د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په دې اړه وویل: دوی اوس چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې اته ورځې پاتې دي نور نو انتظار نسی کېدی. ډونالډ ټرمپ باید سمدستي له کرملین او د کرملین له متحدانو سره خپل ټولې اړیکې افشا کړي. میرمن کلینټن ویل ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي ټرمپ په انتخاباتو کې بریالی کړي او زیاته کړه چې کرملین له ده سره د مرستې لپاره پر امریکایي اهدافو د انټرنیټي حملو امر ځکه ورکړی چې علت یې د دې په وینا ښایي د ټرمپ کرملین پلوي پالیسي او یا پوتین ته له نږدې هغو کړۍ سره سترې تجارتي معاملې وي. او وروستی خبر هم ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې پر اساس به د مسکو او واشنگټن ترمنځ په وسلو کې د کاریدونکو پلاتینیم موادو د لمنځه وړلو موافقه وځنډیږي. دا قانون د ولسمشر تر لاسلیک وروسته د روسیې د دولت په رسمي جریده کې خپور او نافذ سو. روسیې په 2000 میلادي کال کې له امریکا سره موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د داسې پلاتینیم موادو چې په وسلو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي د زیرمو یوه برخه لمنځه وړي. په دې نوي قانون کې د موافقې د بیا عملي کولو لپاره شرطونه وړاندې سوي چې پر روسیې د امریکا د ټولو بندیزونو لرې کېدل، د بندیزونو له امله روسیې ته د رسېدلې تاوان ورکول او په ختیځ اروپا کې د امریکا د عسکرو او پوځیانو د شمیر کمول هم پکې شاملېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې دوه طالب مشرانو د قطر د دفتر له پلاوي سره د پاکستاني چارواکو د خبرو له جزئیاتو پرده پورته کړې او وایي چې پاکستان له افغان حکومت سره د خبرو په خاطر هغو ته خبرداری ورکړی. ملګري ملتونه وایي سږ کال د جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر 400,000 کسانو ته رسېدلی. ځینو د بې ځایه شویو یوازې خپل سرونه خوندي کړي دي.
فامیل هم په خپل کور کې نه دی پاتې. د دوی زنانه او ماشومان داسې کډه شوي دي چې هیڅ شی نه دی توانېدلی چې د خپل ځان سره ویسي. صرف ماشومان یې غېږ کې نیولي دي.
په جلال آباد کې له هغو راستنېدونکو کډوالو سره مرسته شوې چې په پاکستان کې نه و راجستر شوي.
د هغو راستنېدونکو هیوادوالو دپاره چې اسناد نه لري هر کس ته به 3,350 افغانۍ ورکول کېږي.
نور مطالب او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د ځوانانو 19 پروګرام تاندې څنګه او د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ په دوهمه نیمه کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. پام وکړی د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو دوه جک پړو غړو ویلي چې یو شمیر پاکستانی چارواکو د قطر د دفتر له درې کسیز پلاوي سره په خبرو کې هغو ته جدي خبرداری ورکړی. د طالبانو دې دوه غړو د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره اسلام آباد ته د دې سفر د پلاوي د سفر او له یو شمیر پاکستانی چارواکو سره د هغو د لیدنو کتنو په اړه خبرې کړې. جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې واوري.
د طالبانو دوه مهمو غړو چې اسوسییټډ پرس نمونه نه دي څرګند کړي ویلي چې پاکستانی لوري د طالبانو پلاوي ته جدي خبرداري ورکړی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله په اسلام آباد کې چارواکي غالباً د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه خبرو شوو رپورټونو په قهر او حیران کړی دی. د طالبانو د دوه غړو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې پاکستانی لوري له قطر ورغلي پلاوي ته خبرداري ورکړی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له دوی مشوره وانخلي د طالبانو ټول لوی مشران او د هغوی کورنۍ به له پاکستانه وایستل شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه رپورټونه د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې خپاره شو. د اسوسییټډ پرس په حواله په قطر کې د طالبانو د دفتر درې کسیز پلاوی دوی ونی مخکې پاکستان ته ورسید او هدف یې شای له هغو پاکستانی چارواکو سره د اوبو سړول و چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې له پټو خبرو په قهر دي. د پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه د تبصرې ډډه کړې او د دې هیواد د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی له طالبانو سره د مطبوعاتو په وسیله خبرې نه کوي. پاکستان د افغانستان د حکومت د اداره د ویچ وای وسوالو طالبانو ته پناځای نه ورکړي دي. اسوسییټډ پرس وای چې په قطر کې د طالبانو له دفتره مولا عبدالسلام حنفي، مولا جان محمد او مولوی شهاب الدین دلاور دوی ونی وړاندې اسلام آباد ته تللي او له پاکستانی لوري سره خبرې کړي دي. اسلام آباد د کابل او واشنگتن تر فشار لاندې و چې هلته د طالبانو مشر رهبران له افغان حکومت سره د څلور اړخیزو مذاکرو میستر اولی، خو اسوسییټډ پرس وای هلته مشتو زیاتو طالبانو له دې کار انکار وکړ او اسلام آباد یې مایوسه کړی دی. د رپورټونو په حواله داسې ګڼل کیږي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پلاوي غشتل چې د پاکستانی چارواکو غوسه سړه کړي. رپورټونه وایي چې دغه درې کسیز پلاوی کوټې ته تللی او اوس په کوټه کې دی چې له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو جزئیات د طالبانو له نورو مشرانو سره شریک کړي. د اسوسییټډ پرس په حواله د طالبانو د څو مشرانو په یو ګډ پیغام کې چې پر واتس اپ استول سوی په پا پاکستان تور لګول سوی چې د ملا اختر محمد منصور په وژلو کې له امریکا سره همکاري کړې ده. ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. اسوسییټډ پرس وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د مذاکرو په اړه د اسلام آباد د غشتونو د نه منلو یا د افغانستان له حکومت سره د خبرو له امله په پا پاکستان کې زنداني دي. په دوی کې د طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا احمد الله نانای هم شامل دی. د طالبانو هغو دوه مهمو غړو چې له اسوسییټډ پرس سره یې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پلاوي له پاکستانی چارواکو سره د خپلو زندانیانو پر برخلیک هم خبرې کړي دي. د طالبانو چارواکو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې ملا احمد الله نانای د رواني میاشتې په پیل کې ونیول سو ځکه هغه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د سولې په څلور اړخیزو مذاکرو کې لګډونه انکار کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر طالب مشرانو د قطر د دفتر له پلاوي سره د پاکستانی چارواکو د خبرو له جزئیاتو پرده پورته کړي او وایي چې پاکستان له افغان حکومت سره د خبرو په خاطر هغو ته خبرداری ورکړی. خو تاسو له افغان حکومت سره د طالبانو د پټو خبرو او د دې خبرو په خاطر طالبانو ته د پاکستانی چارواکو د خبرداري په اړه څه نظر لري؟ خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره سمس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
له ترکمنستان څخه افغانستان ته د لاجورد لارې د ریل پټلۍ د جوړېدو کار په اقینه بندر کې افتتاح شو. د افغانستان د فواید عامې وزیر وایي دا لاره د دوو ګاونډیو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره جوړیږي. له بلې خوا د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د دې لارې د جوړېدو او د دې لارې جوړېدل یو نیک او مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې معیاري جوړېدل او مدیریت ته باید جدي پاملرنه وشي. له کابله رحمت الله افغان په یو راپور کې په دې اړه تفصیل اوروي.
له ګاونډیو هیوادونو او له نورې نړۍ سره د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان وصل کېدل هغه پروژه وه چې له څو کلونو راهیسې ورباندې ټینګار کېده. د یک شنبه پر از افغان حکومت وتوانید چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 3.5 کیلومتر ریل پټلۍ د جوړېدا کار پیل کړي. د افغانستان د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د کار د افتتاح په مراسمو کې وویل د ریل پټلۍ دغه کرښه کولی سي چې د افغانستان له ترانزیت او صادراتو سره مرسته وکړي.
هدف اساسي مهمه
سکه زموږ اساسي هدف دا دی چې وکولې شو اصلي سوداګریزي پولی لکه حیرتان، اقینا، اسلام کلا او تورغونډي د ریل پټلۍ لاري له غونډي هیوادونو سره ونخلو او ترانزیتي اسانتیاوي ولرو.
له ترکمنستان څخه افغانستان ته د لاجورد لاري د ریل پټلۍ چې په افغانستان کې 3.5 کیلومتر جوړیږي د هغه هیواد لخوا د مصرف ژمنه سوي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی شاکر کارګر وایي چې د دغه بندر افتتاح به د دواړو هیوادونو د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
موږ او تاسې د ترکمنستان له لورې په افغانستان کې د ریل پټلۍ د کار د پیل شاهدان یو او دغه ورځ د دواړو ملتونو لپاره د هیرېدو نه ده. په رښتیا هم یو لوی جشن دی او له دې به لوی جشن هغه وي چې دغه کرښه افتتاح شي.
د ښاغلي کارګر په خبره افغانستان به دغه کرښه د ترکمنستان له لارې کسپین بهیرې، ازربایجان، ګرجستان، ترکیې او د اروپا له تورې بهیرې سره وصل کړي. هغه زیاتوي ټاکل سوی چې د ریل پټلۍ دغه کرښه د فاریاب ولې د اندخوی تر ښاره د اسیا نړیوال پراختیایي بانک په مالي مرسته ورغول سي. بلور د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دغې لارې د جوړېدا افتتاح یو نیک او مثبت ګام بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې تاج محمد اکبر ټینګار کوي چې معیاري جوړېدا او مدیریت ته باید جدي پام وسي.
هر څه چې وي، که واردات وي که صادرات وي، تمام شوی لګښت به زیات د اهمیت وړ وي او د وخت له پلوه مهم دی چې مالونه په کم وخت کې رسیږي. دا د افغانستان لپاره یو ښه چانس دی.
په ورته وخت کې افغان سوداګر هم له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې له دې وروسته به خپل مالونه په کمه بیه صادر کړي. د دغو سوداګرو له ډلې زمري کامګار ازادۍ راډیو ته وویل د دغه پروژې په افتتاح سره به وکولی سو خپل مالونه له ستونزو پرته او په کمه بیه اروپا ته صادر کړو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په خپلو پاڼو کې کوم مطلب خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ وګڼو کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو او د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو په اړه د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې په اوله لیکلي چې د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه به د حکومت د سقوط په بیا تمام شي. په مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په اوله راغلي چې په نظام کې د ننه پر یو بل د لوړپوړو حکومتي چارواکو جدي نیوکې او غبرګونونه ښیي چې د ملي والی حکومت له دوه کلن مزل وروسته لا هم له جدي ستونزو سره مخ دی او مشران د خپلو اصلي دندو پر ځای له یو بل سره په ناندرو بوخت دي. خوانیز دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي، په دې ورځو کې په یو شمېر رسمي او غیر رسمي غونډو کې د حکومت مشرانو ترمنځ د سوې تفاهمونو په اړه ویل کېږي چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا د وروستیو لویو لاسته راوړنو په اړه هیڅ نه ویل کېږي. سرمقاله لیکونکي په بیلابیلو برخو کې یو شمېر پرمختګونه یاد کړي چې په سر کې د نړۍ په کچه د افغانستان د زعفرانو لومړۍ درجه پیژندل شامل دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې سیاسي سوې تفاهمونه د یو وخت لپاره وي او تشویش او اندېښنې وړ نه دي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر غریب پرون د څارنوالانو په څلورمه ناسته کې چې په ارګ کې جوړه شوې و وویل چې په عدلي او قضایي پریکړو کې مداخله جرم دی. د ده په ګډون څوک پکې د مداخلې اجازه نه لري او یاد ارګانونه باید د سیاسي کشمکشونو لرې وساتل شي. د سرمقاله لیکونکو په باور که چیرې د ولسمشر دغه خبرې شعار نه وي او په عمل کې پلي شي، ډېرې مهمې او ارزښتمنې دي او د افغانستان ټول خلک به هرکلی وکړي. د مقالی لیکوال دغه شان لیکلي، کدا سه وشي نو ګڼې ستونزې به هواري او فساد به را کم شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، ولسمشر په دغه غونډه کې ویلي چې عدلي او قضایي ارګانونه د افغانستان د زړه درزا ده. یادې ادارې باید له فساد، له مسلکیتوب او کمزورتیا لري وساتو ترڅو نور دولتي ارګانونه هم په باصلاحیت ډول خپل کارونو ته دوام ورکړي. خو د مطلب لیکوال وړاندې پوښتنه مطرح کړي چې هغه هیواد چې ونی ملسیزه په فساد کې تیر کړي تل د نړۍ د مفسدو هیوادونو په سر کې وو، آیا کېدای شي چې په لنډ وخت کې دا شان وړو اهداف ته ورسیږي؟
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه په یو نوی راپور کې وایي روان کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د جګړو له کبله څلور لکه کسان بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو د کال په پیل کې اټکل کړی و چې د کورنیو جګړو له کبله ښایي دوه نیم لکه کسان بې کوره شي، خو د دوی د اټکل خلاف دا شمېره ډیره لوړه شوې ده. په دې اړه جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شوو خلکو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. د دې سازمان په وینا په کلیوالي سیمو کې د امنیت له خرابېدو سره خلک مجبوریږي چې خپل کلي او کورونه پرېږدي او ښاري سیمو ته مخه کړي. د دې سازمان رپورټ وایي چې د مخکني اټکل خلاف د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 400 او 1000 افغانان د جګړې له امله د خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې زیات خلک په شمالي ولایتونو لکه کندوز او بغلان کې بې کوره شوي او په جنوب کې د هلمند او روزګان د خلکو یادونه کړې چې د جګړې د شدت له امله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې خپلو حملو ته شدت ورکړ. ملګری ملتونه په داسې حال کې کندوز او هلمند کې د وروستیو جګړو له امله د خلکو بې ځای کېدو ته اشاره کوي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم په وروستیو کې جګړې زور اخیستی او د هغو کسانو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د جګړې له امله د ولایت مرکزی سیمو ته تښتي. د دې ولایت د پچیر واګام ولسوالۍ په پاس پچیر سیمه کې سلهاوو کورنۍ په ورستیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش د حملو له کبله اړ شوي چې خپل کورونه او مالونه پرېږدي او د جلال آباد ښار په ګډون نږدې سیمو ته وتښتي. د پاس پچیر یو اوسیدونکي په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
اوس نو وای خو داعش ته د حکومت نوم هم نه کوي، داعش د حکومت هم ته مونږ باندې نه کوي، په پاتونګو خلک په کې توی وشته او مې وشته داعش خو داعش ته حکومت ته مونږ په نور تنګ شو چې مجبور نه وي ځانګړي پامینو ته بل څه پدای کو پراته نه په خاطر باغو کې پراته دی بس نه خیمهشته ورسنه بل شېشته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکي چې هغه هم ل خپل کورنۍ سره جلال آباد ته تښتېدلی وای
هڅه یو فامیل هم په خپل کور کې نه دی پاتې. دوی زنانه او ماشومان داسې کړه شوې دي چې هیڅ شي نه دی توانې د خپل ځان سره ویسي. صرف ماشومان یې کې نه ولیدي، نه بستر ولیدې ځان سره او نه ځان سره ضرورت او فرش داش هم نه دی ولیدې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په پچیر واګه ملسوالۍ کې د ورستیو جګړو له امله بې ځای سو خلکو ته بد امرسته لړۍ پیل سي. خود ملګروم له تونس سازمان وایلی چې د جګړې لامل په 500 بې ځای سوو افغانانو کې لښته لږه یو تن په داسې سیمه کې مېشت شوی چې هیڅ ډول بشري مرستې نه ورته کیږي او مرستندوی ټولنی کار نه کوي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
افغان حکومت له هغو ناراجستر شوی او کډوالو سره د مرستو لړۍ پایل کړ چې تازه له پاکستان راځي. چارواکي وایي د کډوالو د دې کډوالو لپاره 100 میلیونه افغانۍ منزوري شوی او ټولو ته په شفاف ډول وویشل شي. شاه محمود شینواری له جلال آباد د راپور راستولای.
د کډوالو چارو وزارت په وړاندیز او د مرکزی ادارې په منځوري له کډوالۍ راستنیدونکو غیر راجستر شوو کډوالو سره د نقدي مرستو لړۍ پیل شوه. د دې لړۍ د پرانیستلو لپاره د ننګرهار والی محمد غلام منګل او د کډوالو چارو وزارت موینان او تورخم ته سفر کړی وو او هلته یې رسنوي ته وویل چې مرکزی اداره په دې هڅه کې ده چې راستنیدونکو کډوالو ته سهولتونه برابر کړي. والی محمد غلام منګل وویل د 100 میلیون افغانۍ چې منظور شوی سر لنن څخه به هر غیر سب شوی کډوال ته باندې 3000 افغانۍ ورکول کیږي.
د هغه راستنیدونکو هیوادوالو لپاره چې دوی اسناد نه لري او د ملګرو ملتونو مرسته کوونکې ادارې له هغوی سره لازم مرسته نه ترسره کوي، د هغوی لپاره یو ځانګړې بودیجه چې 100 میلیون افغانۍ ده او هر کس ته به 3000 350 افغانۍ سر لننه ورکول کیږي.
د کډوالو چارو مالی او اداري موین انجنیر احمد ولی حکیمی وویل دوی په پام کې لري چې دغه کورنۍ ته خارګوټي هم مشخص کړي ترڅو د خلکو د سرپناه سونه هم سره اوار شي.
تقریبا 1.5 زر نمبر موږ نګرار کې پلان نیولې ورته چې 1.5 زر نمبر به ورته ورکو کابل کې نګرار کې او دوی اکثریت تقریبا 80% کسان چې بیرته راستنې کې د مشرقي د زون خلک دي.
د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې اوس هر ورځ په نورمال ډول شاو خوښ پک سو کورنۍ د تورخم لاره هیوات راستنېږي چې د تیرو 3 میاشتو په موده کې څبانې 50 زره کورنۍ د تورخم لاره راستنې شوې دي.
و موریدل چې په جلال آباد کې له هغو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته شوې چې په پاکستان کې نه و راجستر شوې. د پاریس پولیسو په دې ښار کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د یو کمپ په ورانولو پیل کړی. فرانسوي چارواکي وایي دا ګام یې هلته د میشتو کډوالو د اسنادو د څیړنې او د هغو د صحیح حالت د معلومولو لپاره پورته کړی. رضوان مرادی جزئیات اوروي.
د پاریس پولیسو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمالي برخه کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د یو کمپ یو شمېر خیمې چپه کړې او له هغوی څخه یې امنیتي کمربند تاو کړ. یو شمېر کډوالو د بلوا ضد پر پولیسو چغې وهلې او د کمربند تاوولو د مخنیوي هڅه وکړه. پولیس وایي دا بل زیاته د کډوالو د انتقال کوم لوی عملیات نه دي، بلکې دوی غواړي چې په دې کمپ کې د میشتو کسانو اسناد وڅېړي او د حفظ الصحه وضعیت هم معلوم کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند شنبه په ورځ وویل چې په پاریس کې د کډوالو داسې کمپونه تر سترګو کیږي او ډېر ژر به له منځه یوړل شي او اوسېدونکي به یې په نورو سیمو کې ځای پر ځای شي. د بشري حقونو ډلې وایي یو شمېر کډوالو وروسته تر هغې پاریس ته مخه کړه چې د فرانسې حکومت د دې هېواد په کالی ساحلي سیمه کې د ځنګله په نامه د کډوالو کمپ له منځه یوړ. خو د فرانسې ولسمشر وایي په پاریس کې میشت پناه غوښتونکي اکثره هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د لیبیا له لارې اروپا ته رسېدلي دي. شیخ علی مرزایی چې وایي 15 ورځې مخکې له افغانستان څخه فرانسې ته ورغلی، د پاریس د پولیسو دا اقدام غندي او وایي چې نه پوهیږي پولیس ولې د دوی خیمې چپه کوي. نوموړي وویل دلته هوا ډیره سړه ده، دا خلک چیرته لاړ شي او چیرته ویده شي. مرزایی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي هر ورځ په تلویزیونونو او فیسبوک کې اورو چې دلته په اروپا کې د بشر حقونو ته درناوی کیږي. دغه افغان پناه غوښتونکي پوښتنه کوي چې د بشر حقونه چیرته دي. د فرانسې چارواکي وایي د 2015 کال د جون له میاشت راهیسې له پاریس ښار څخه شاوخوا 19,000 کډوال او پناه غوښتونکي نورو سیمو ته انتقال کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موسل ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر غړو غږ کړی چې تسلیم شي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د موسل ښار لمنو ته ورسېدل. راپورونه وایي کله چې د عراق امنیتي ځواکونه د ختیځ له لوري د موسل د عیسویانو سیمې برتله ته ورسېدل، د داعش وسلوالو پر هغوی د آر پی جي او هوان ګولۍ وورولې. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
په عراق کې د تروریزم ضد ځانګړو ځواکونو یو قومندان منتظر سلیم ویلي چې په موسل کې د داعش یو مهم کلی بازوایا نیول شوی دی. دا کلی له ختیځ لوري موسل ته په لاره کې پروت دی. د عراقي پوځي ویلي چې د موسل ښار بیرته نیول د دوی ځواکونو ته د غیرت خبره ده او شای تر هغه مخکې چې اټکل سوی وو دا ښار د داعش له وسلوالو ونیول سي. د موسل په څنډو کې څو نورې سیمې لکه کوکچلی، تالافر او حمام العلیل هم د عراقي ځواکونو لاس ته لوېدلې چې له لوېدیځ، ختیځ، جنوب او شماله د ښار ته د هغوی پرمختګ څرګندوي. په موسل کې د عراقي ځواکونو وړګروال مصطفی العبیدی پرون پر راډیو اعلان وکړ چې په احتیاط په بازوایا سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او د داعش وسلوال د ښار منځنیو سیمو ته د تېښتې هڅه کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې ډګر کالی اغوستي وو پرون د دې هیواد پر دولتي ټلویزیون په وینا کې د داعش پر غړو غږ وکړ چې وسلې امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړي. صدر اعظم العبادی موصل شرط نشدې د هوایي ځواکونو اډې ته هم ورغی. د عراق صدر اعظم وویل ک خدای کول د شامار سر به پرې کړو، هغوی د تېښتې لار نه لري نو باید تسلیم یا ووژل شي. د موصل په ختیځو سیمو کې عراقي ځواکونو پرون د داعش د مقاومت لیکې ماتې کړې. د عراق امنیتي ځواکونو تقریبا دوی ونې مخکې د موصل شار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. خو قومندانانو مخکې له مخکې خبرداري ورکړی و چې د داعش د دې مرکز نیول به وخت ونیسي. موصل شار په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو ونیو او دا په عراق کې د داعش تر ټولو ستر مرکز بلل کیږي. عراقي ځواکونو دا خبر رد کړی چې دوی د شار منځ رسیدلي، خو وایي چې ډیر ژر به د موصل شار زړه ورورسیږي. د موصل د برتنیولو لپاره د دې پوځي عملیاتو په جنوبي جبهه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه د عراق د امنیتي قواو هوایي ملاتړ کوي. دا په وروستیو کلونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو تر ټولو پراخ پوځي عملیات ګڼل کیږي. د موصل د نیولو لپاره له شمال او ختیځ د عراق د کردانو ملیشه ځواک یا پیشمرګه پوځي عملیات کوي او ویل کیږي چې زیات سیمې له داعش نیولې دي. د الحشد الشعبی په نوم ملیشه ځواک چې زیات غړي د ایران ملاتړ کوونکي شیعګان دي، د موصل ښار د نیولو لپاره په دې عملیاتو کې مهمه ونډه لري. د ونی په پیل کې د ملیشو هم جبهوي جګړې ته زور ورکړی او پرمختګونه یې کړی دي. دوی وایي چې هدف یې د تلافر سیمې نیول دي څو د موصل ښار او د سوریه د سرحدي سیمو ترمنځ د داعش د اکمالاتو لارې پرې کړي. تلافر د موصل په لویدیځه څنډه کې د سوریه له سرحد سره نښتې پرته ده. داسې ګڼل کیږي چې د تلافر له نیولو سره به ملیشه قواوې د داعش پر وسلوالو چې په موصل کې عملیات کوي د اکمالاتو او حتی سوریه ته د هغوی د تېښتې لار بنده کړي. د دې شیا ملیشو مشرتابه ویلي چې دوی موصل ښار ته چې اکثر خلک یې سنیان دي د ننوتلو پلان نه لري، خو یو شمیر قومندانانو یې د دې وینا مخالفت څرګندونه کړې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوای وای چې د موصل سقوط په داعش لپاره ستره ماتوي او کچېره د شارونی ولسی داعش په عراق کې هیڅ اساسي مرکز ونه لري. ائتلافي قوای وای چې په عراق او سوریه کې د داعش د دوهم اصلي مرکز رقه شهر د نیولو لپاره هم تیاری روانه ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د سوریه د رقه شهر د نیولو لپاره عملیات به ډیر ژر پیل شي.
لاس بجی او دیرش دقیقه شوی سمگ غگل ازاده راژیو آوری قدر منوریدون کو قسیم سولامل ده مهم و خبرونو لندیز آوروی او بیا با گورو چه نور مطلب تست اخبارک رو.
ملګری ملتونو وایي سږ کال د جګړې له امله څلور لکه افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ سوي دي. د ملګری ملتونو دا رپورټ پرون خپور سو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال وایي چې شربت ګوله به نن د پاکستان له زندانه خوشي سي. د اسلامي دولت په نوم وسله والی ډلې یا داعش په ننګرهار کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډې د انتحاري حملې مسؤلیت واخیست. د ننګرهار چارواکي وایي د سیمیزو پولیسو پر رینجر موټر نن سهار شاوخوا 9 بجې بمی چاودنه سوي چې له امله یې یو تن ټپي شوی دی. چارواکي وایي دا پیښه د بهسود ولسوالۍ په لاجیګر سیمه کې سوې ده. د عراق صدر اعظم حیدر البادی په موصل کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش پر خړو ژغ کړی چې تسلیم سي. ترکیه وایي وروسته له دې چې د عراق پوځ موصل ښار له اسلامي دولت ډلې څخه ونیوی او انقره خپل سرحدونه د دې ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړل، غواړي د داعش پر ضد د عملیاتو راتلونکی ډګر د سوریې رقه شهر وي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر اندریو پارکر خبرداری ورکړی دی چې روسیه د خپلو لویدیځو سیالانو د ځپلو لپاره له زیاتېدونکو یرغلیزو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدې هیلری کلینټن پر خپل جمهوری غوښتونکي سیال ډونالد ترامپ ژغ کړی چې له مسکو سره د خپل اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې پر اساس باید د مسکو او واشنگټن ترمنځ په وسلو کې د کاریدونکو پلاتینیم موادو د له منځه وړلو موافقه وځنډیږي.
سمګه غلازادی رادیو اوري په مزار شریف کې درې ورځنۍ صنعتي تجارتي او زراعتي نندارتون پرانستل شوی چې د افغانستان پر کورنۍ او زراعتي او لبنیاتي محصولاتو سربیره د منځنۍ اسیا وارداتي تولیدات هم په کې نندارې ته یې خودل شوی. مجیب رحمان حبیب زای د نندارتون ته ورغلی او دره پورې برابر کړی.
په مزار شریف کې د بلخ صنعتي تجارتي او زراعتي او درې ورځنۍ نړیوال نندارتون پرانستل شو. دا نړیوال درې ورځنۍ نندارتون د زراعتي پراختیا د صندوق په مالی مرسته او د افغانستان د تجارت او صنایع خونی په همکارۍ پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې څه باندې سل غرفې نندارې ته ختل شوی دي چې پکې د شمال زون د خزو لاسي صنایع، د بلخ ولایت زراعتي او لبنیاتي محصولات او د منځنۍ اسیا هیوادونو وارداتي تولیدات هم پکې نندارې ته وړاندې شوی دي. د بلخ ولایت د تجارت او صنایع خونی مشر آرشونسی وایي چې لاده نندارتون څخه یې د پرانیستې هدف دا دی ترڅو کورنیو زراعتي او تجارتي محصولاتو ته بازار پیدا کړي او د ښځو سوداګرو اقتصادي وضعیت پراختیا ومومي. یونسی پړه وایي
و هدف نمایشگاه ما همی بود که تا ما چطور بتونیم حمایت و تشویق از تولیدات داخل
پس موږ هدف لدین نندارتون څخه دا و ترڅو موږ وکولای شو چې له کورني محصولات او تولیدات او لاسي صنایعو څخه ملاتړ ترسره کړو او دوی ته په کور دننه بازار پیدا کړو او همدارنګه هڅه کوو ترڅو د سوداګرو خزو د پانګونې سطح زیاته شي او د دوی اقتصادي وضعیت نور پراختیا ومومي. د ارشیونسی په خبره چې اوس مهال په هیواد کې د نامنوی لامل د کورنۍ پانګونې سطح راکمه شوې او موږ غواړو چې د دا ډول نړیوالو نندارتونونو په جوړولو سره افغان سوداګر په کور دننه پانګونې ته وهڅو. په مزار شریف کې په دې نړیوال جوړ شوي نندارتون کې علاوه پر دې چې څه باندې سلو غرفو کې د زراعتي محصولاتو او لبنیاتو نمونې نندارې ته ښودل شوي، له دې سلو غرفو څخه یې شل غرفې د بلخ ولایت د سوداګرو ښځو تجارتي محصولاتو ته ځانګړې شوي دي. دا ښځې وایي چې خپلو لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په خاطر راغلي او دا ښه موقع ده چې وکولای شي یو نړیوال یا هم دایمي مشتری په کور دننه پیدا کړي چې د قرارداد په ترسره کولو سره به په متواتر ډول دوی تولیدات بازار ته وړاندې کوي. ماری مشفق یو له همدې سوداګرو څخه ده. هغه د داړو نندارتونو د ماسریات پاړه وایي دا نندارتون زیات تاثیرات لري او کله چې دلته راځو له مختلفو سوداګرو سره آشنا کیږو او کولای شو چې مختلف قراردادونه ترلاسه کړو. د یادولو ده چې د بلخ صنعتي تجارتي او زراعتي د نړیوال نندارتون د مزار شریف په سینا سټیډیوم کې جوړ شوی او تر درې ورځو نورو به دوام پیدا کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شایدا لغزنی نه په خپل سمس کې لیکلي طالبان باید په دې پوه شي چې پردای کټ ترنی مشپوي. اظهار لخوست نه لیکي د طالبانو مشران خپلواک نه دي او هیڅ خپل صلاحیت نه لري. یوسف سمسور لیکي د طالبانو هغه مشران چې په پاکستان کې اوسي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي نو یا د پاکستان حکومت زنداني کړي یا د امریکا په هوایي حملو کې پنهخه شي. اسلامیار د پکتیا له جانیخیلو ولسوالۍ څخه لیکي له افغانستان سره د پاکستان مرسته په شوروا کې زهر اچول دي، دا زهر که طالبانو وخوړل که افغان حکومت. او مجیب الله افغان د روزګان ولایت له چورې ولسوالۍ نه لیکي پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او هغه طالبان چې د افغانستان د حکومت سره سوله کوي نو دوی یې بندیان یا مړه کوي. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه، لومړی تاندې څانګې او ورپسې نیمه نړۍ وړاندې کوو.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام، په دې تاندې څانګې کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ډېر وخت ټولنیزو شبکو ته ورکوي، د ټولنیزو شبکو ښېګڼې او بدګڼې څه دي، او ځوانان څنګه کولای شي له دې شبکو ګټوره استفاده وکړي.
مخ لري چې خپل مخ خلاص وینځي، موبایل خلاص کړه چې تدرګه فیسبوک کې سنوي تازه دي.
سوشل میډیا کې باید موږ کوشش وکړو چې مثبت شان خبرو کړو.
پریک دي چې دا شان وي، اما په پلان کې نه نوي.
ټولنیز شبکې چې اوس مهال ډیر ځوانان مصروف کړي ورځ تر بلې زیاتیږي. په افغانستان کې مشهورې فیسبوک، ټویټر او انستاګرام دي. دغه شبکې خلکو ته دا زمینه برابروي چې بې له سانسور خپله خبره وکړي، د مهمو پیښو خبرونه له خلکو سره شریک کړي، انځورونه ویډیوګانې خپرې کړي، نوي ملګري پیدا کړي او له نورو خلکو سره په لیکلې او غږیزه بڼه خبرې وکړي. دغه شبکې ورځ تر بلې نوې اسانتیاوې رامنځته کوي چې مینهوال او کارونکي ډیر شي. همدې اسانتیاو ته په کتو سره اوس ډیر ځوانان ټولنیزو شبکو ته ورمات شوي او خپل ډیر وخت هلته تیروي. ځینې خو یې په استعمال کې تر دې حده افراد کوي چې خپل کارونه او درسونه ورته پرېږدي، خو په ټولنیزو شبکو کې غیر حاضري نه کوي. په همدې سبب اوس په ډېرو هیوادونو کې پر دې بحثونه کېږي چې څنګه کېدای شي ځوانان د ټولنیزو شبکو له ډېر استعمال څخه راوګرځوي او د ژوند لومړیتوبونو ته یې متوجه کړي. په پیل کې به د یو شمېر ځوانانو خبرې واورو چې دوی ولې ټولنیزې شبکې کاروي.
نوم مې نقیب الله غم شریک دی او فیسبوک په دې خاطر کاروم چې بلخو زموږ ډېر دوستان چې دي په خارج کې اوسېږي، د هغې سره په مسنجر کې بعضې وخت کې چټ کوو نو مصرف پې ډېر کم راځي.
زما نوم حمید روشن دی. ځینې استادان ما سره د فیسبوک له لارې اډ دي، سی په ادبیاتو کې، سیاسي برخو کې زه هغوی فالو کوم او د هغوی مختصرې نظریې چې هغوی د فیسبوک او د ټویټر له لارې نشروي یا خبروي هغه زه تعقیبوم او د هغوی څخه زه ډېره زده کړه کوم.
زما نوم سمیع الله منتظر دی. په فیسبوک کې زه خپل سیاسي موضوعات ګورم او ځینې لنډې لیکنې خپل زه شیر کوم ملګرو سره.
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي زموږ ټولنه د یوه ورو بدلون په حال کې ده، ځکه انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته د ځوانانو تمایل ډېر شوی او ډېره یې دا ښه ګڼي چې له دې لارې خپل احساسات او خبرې له نورو سره شریک کړي.
زمون ټولنه لیاو اړخه د زینو ټولن په هانو او روان په هانو نظر دی بدلون په حالت کې نه ډیره زړه پات شوې ده او نه به شوې ده. په دغه جریان کې یو ډیره عظیمه خلا منستر تللی شي. خلا په څو ډولونو منستر تللی شي. د هغې جملې نه یو داده چې په هغو کاذبو غرایزو باندې سړی اخته کیږي چې فکر کوي دغه بوختیا چې دلته دی لري یا دغه تمایل چې دلته دی لري یا دغه ډول مصروفیت ښه محصول لري د ژوند لپاره یا ښه شی دی لږ تر لږه داسې ارزونه. او له بل اړخه تخنیکي مسایل هم شته دي. دا اسانتیاوې لري، لري ازادي لري د کول شي په دې خاطر چې خپل غوښتنې په ارضا کې یو ډول خپل وینا وي کې بیل سانسور فکر وکړي چې ډیر مخاطبینو سره شریک دي خبره تاییدي یا خبره اوري یا خپل زړه سوړ کې خپل وقته کې نه د ټول لپاره کېدلی شي دغه ډول بوختیاوي ډیر شي
د نورو هیوادونو خلک په ټولنیزو شبکو کې ډیر وخت خپل افکار له نورو سره شریکوي خو په افغانستان کې بیا د نورو له احساساتو سره ډیر مخ کیږو ځینې لیکنن خفایم ځینې بیا د خپل ناروغي کیسه کوي او یو شمیر نور بیا خپل شخصي مسایل او احساسات د ټولنیزو شبکو بازار ته راوړي دا دوی ته مداوی چې خلک خواخوږي ورسره وخی حال دا چې په مجازي نړۍ کې دې ډول احساساتو او شخصي مسایلو ته ډیر ارزښت نه ورکول کیږي استاد زیول حق شمس وایي که څه هم په ټولنیزو شبکو کې هر څوک ازادي لري چې هر څه ووایي خدای دا ښه ګڼي چې ځوانان خپل شخصي مسایل تر ټولنیزو شبکو را ونه رسوي
مثلا زه د پغمان په تپه باندې ولاړم یو انځور مې اخیستی دی هلته لیکم چې تپه او زه دا یعنی اوس څه شی غواړي وښویې ورسره د دې پوښتنې لپاره هېڅ هم ځواب نه لري یعنې فکر کوي چې نهایتا ډېر هوښیارم چې وي د خبرو کولو لپاره یو زمینه ولري هغه به ووایي چې ما غوښتل چې خپل ملګرو سره خپل انځور خپل احساس شریک کړم د هغه وخت ولې دا احساس څومره اغېز لري او څومره اړتیا ورته شته د دې لپاره هېڅ چا فکر نه دی کړی او نه کېږي ورته معمولا یو دلیل دا ډېر شخصي دي زه اوس شخصا غواړم داسې فکر لرم دا کار وکړم اما اجتماعي رسالت دی که مهم دی هر یو کس یو اجتماعي رسالت لري اجتماعي رول لري دا په دې خاطر چې موږ ته ښودل شوي نه دي زه فکر کوم چې زما احساسات مهم دي چې زه یې وښیم ولا ما نن جوس کلی دی دا انځور دی یعنی دا شیان ښودل فکر کوم فوق العاده پوچي ښیي اصلا د ژوند که دغه ځوانان زموږ لږ د خپل د اجتماعي او ټولنیز ژوند لپاره یو ډول شعور ولري استدلال ولري کیدای شي دا شیان شریک نه کړي کیدای شي یو بل شی شریک کړي
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي خو نوموړی د یو مقصد په خاطر دا کار کوي هغه وایي د یو ملګري یې د وینې بانک لري کله چې د کوم ناروغ وینه په کار شي اعلان یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي او له همدې طریقه داسې خلک پیدا کوي چې ناروغ ته وینه ورکړي شپون همدا ډول ځینو اړو کسانو ته د ټولنیزو شبکو له لارې مرستې هم راټولوي
اول کوشش کوو هغه لیست کې کسان وګورو چې موږ ته مخکې نه راکړل شوی دی ملګرو ځان ثبت کړی دی که هغوی کې بیا نه وي بیا پوسټ کوو بیا هغه پوسټ هغو ملګرو سره شریکوو چې هغوی زیات خلک یې ګوري بغیر د هغې نه مثلا ځینې داسې کسانو چې مثلا یو استاد و د علوم اکاډمۍ چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته و هغه دپاره د مرستو ضرورت و نو د هغې لارې نه موږ غږ وکړ تقریبا له 15-16,000 ډالرو پورې هغه ته مرسته راټوله شوله دا ټول برکت د سوشل میډیا
تاسې به هم یو شمیر ځوانان په مجلسونو او غونډو کې لیدلی وي چې موبایلونه ورسره وي او په مجلس کې د خبرو پر ځای په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي دوی خپلو نږدې کسانو ته دومره پام نه کوي لکه په ټولنیزو شبکو کې چې خپل حضور ورته مهم وي خو عبدالواحد رضوانزی وایي ځوانان باید د دې شبکو د استعمال لپاره یو ځانګړی وخت وټاکي
ځینې ځوانان له خوبه راپاسېدلي نه مخکې له دې چې خپل مخ خلاص وینځي موبایل خلاص کړه چې تودر فیسبوک کې څه نوي تازه دي دا زمونږ ډېری ځوانان په دې ستونزه باندې اخته دي او دا مشکل شته خو هر یو ځوان به خامخا یو مصروفیت لري نو خپل مصروفیت سره سره دی د خپل فیسبوک د استعمال لپاره یو معین او مشخص وخت وټاکي چې زه به د ورځې یا په سلیري ساعتونو کې 2 ساعته 1 ساعت فیسبوک استعمالوم
ښاغلی شمس وایي هغه ځوانان چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي یو وخت پرې روک دي شي او بیا که د لږ وخت لپاره هم لا ټولنیزو شبکو لري شي د آرامۍ احساس نه کوي ځکه دوی د حقيقي شخصیت پر ځای هغه شخصیت ته ډیر ژمن وي چې په ټولنیزو شبکو کې لري
ورسره ډیر جدي احتیاط منځته تللی شي چې کېدلی شي خلک فکر وکړي چې زنن فیسبوک کو نه وسم نو دا لمر پر ډیر یو غټ توان دی زما د هویت لپاره زما د شخصیت لپاره زما د خبرو لپاره اصلا چې زه څوک يم او ماته خلک پته مدي الته هغه څوک لی به زما سوال لاندې راشي که زه نه وسم او زه چې کوم پیغامونه ورکوم دا ډیر ممتاز دي دا کوړاندې نشي هغه به یا زه چې کوم شیان تعقیب مو ګورم هغه شیان په پاتشي راډ کنه تعقیب نکم یو ډول خلاص ځان کې احساس کی د هایډګر د فلسفه پرانا کې ځینې تشنور کې داسې وایي چې د ټیکنالوژي رول په دغه سټورونه کې مونږ غونډه ده اصلا ډیر یو کاذب رول برجسته دی تر مثبت رول پورې سید چې خلک یو بل پورې تړل کیږي یو بل پورې سرعت به واخلي نظم به واخلي دقت به منځ راشي اما په دې خاطر چې مونږ د ژوند ډیر برخه خلا لري د ټیکنالوژي ډیر منفي خواص هم په دې خلاو کې راځي لکیږي او زمونږ د شخصیت هغه مختلف برخه چې باید په مثبت او خواص باندې ډک شي وي متاسفانه په منفی خلاو باندې دکېږي
په ټولنیزو شبکو کې ډیر وخت تیرول او هر څه لوستل د انسان ذهني تمرکز ګډوډوي ځکه هر شیبه ډیر او نوې موضوعات مخې ته راځي چې ذهن کله په یوې موضوع کې مصروف وي او شیبه وروسته بیا بلې خوا ته ځي په دغه حالت کې د انسان ذهن پاشل کیږي او یو ثابت حالت نشي خپلولی د استاد زیول حق شمس په باور ټولنیزې شبکې کله یوې خوا عمومي تمرکز منځ ته راوړي لا بلې خوا د انسان فردي تمرکز له منځه وړي
هغه موضوعات چې تاسو سلیري ساتئ په دې شبکه لری دلته داخلي ټول پکې یو ډول عمومي تمرکز منځ دروړي د فرخوندې مسله ډیره جدي پام دی و د تورته مسله ډیر مهم پام دی و چې یو قضیه په ټولو رسنیو کې تقریبا د ټولو اړخونو لخوا عکس العمل خبر کې پام دی د تمرکز منځ دروړي اجتماعي تمرکز په شخصي لحاظ باندې کې درشي ما مختلف زونه ته بوزي چې ما کوم ضروري متمرکز حالت دی چې باید داولرم هغه حالتونه ما ډیر پینګ دی یو شاعر خبره مې د شعر دنیا ته بي دی یو سیاسي شخص په اړه باندې خبره کول مې یو بل ډول انعکاس او خبرګون ته بي په دغه ټوله کې سره کول شي هم اجتماعي تمرکز منځ دروړي هم شخصي تمرکز د منځ دروړي
رضوان الله شپون په دې باور دی ک ل ټولنیزو شبکو څخه هدفمند استفاده وشي ګټه به ډیره وي هغه وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د منفي موضوعاتو پر ځای مثبت مسایل مطرح کړي او له دې لارې خلک خو کارونو ته وهڅوي
سوشل میډیا کې باید موږ کوشش وکړو چې مثبت شیان خبرو کړو مثلا په ټولګي کې د خپل استاد نه یو نیک خبر اورو یو ښه خبر اورو او فکر کوو چې کنورو ته ورسیږي لا به غیر زیات وي د خپل علاقې خسته تصویران په فیسبوک کې واچو یا په نورو رسنیو کې نو زه فکر کوم دغه شیان خبرول به په فیسبوک او په نورو رسنیو کې
په ټولنیزو شبکو کې سانسور نشته هر څوک چې څه غواړي په یوه شیبه کې خپرولی شي د خپرولو له دې اسانه طریقې او شمېر کسانو ناوړه استفاده هم کړي د بیلګې په توګه دوی د ټولنیزو شبکو له لارې په ډېرې اسانۍ د نورو توهین کوي او د هغوی په اړه غلط معلومات خپرولی شي خو عبدالواحد رضوانزی وایي که څوک پر یو چا تور لګوي او پرې ثابت یې نه کړي متهم حق لري چې محکمې ته لاړ شي او د شخصیت د اعادې په خاطر دعوه وکړي
دوی داسې فکر کوي چې دا فیسبوک موږ هر ډول استعمالو د هر چا په خلاف باندې استعمالو نو هلته کوم محدودیت نشته دی که په چا تور لګوي د چا د شخصیت سپکاوی کوي خو باید که چېرته هغه کس باندې تور لګېږي یا د هغه شخصیت ته ضرر رسېږي که هغه ثابت کړو خو صحیح ده که چېرته هغه ثابته نه کړو نو هغه کس چې په چا تور لګېدلی یا هغه کس چې مثلا د هغه د شخصیت سپکاوی شوی توهین شوی هغه د مدني قانون لاندې کولی شي چې د هغه کس په خلاف چې په دې تور لګولی محکمې ته لاړ شي او د خپل شخصیت د عادي د دعوې په محکمه کې وکړي
استاد زی الحق شمس وایي د ټولنیزو شبکو په استعمال کې باید افراط او تفریط ونه شي ښاغلی شمس دا د حل لاره نه بولي چې د کورنۍ مشران پر ځوانانو بندیز ولګوي چې له ټولنیزو شبکو د لرې ګرځي خو زیاتوي چې د دې شبکو د استعمال په خاطر باید یو پلان جوړ شي او ځانګړی وخت ورته وټاکل شي
فکر کوم ممانعت هیڅ وجه لپاره ښه نه ده ځکه هغه مفید ګټې چې دا لري هغه مفید ټکي چې دا لري هغه ته نه بیا اخیستل کیږي پرېږدي چې دا شان وي اما په پلان کې دننه وي هیڅکله د خپل حد نه زیات شي او د خپل رول او خپل ارزښت راکم نشي یعنی هیڅ کله باید شي د هټ دونه وزه شي د ټولنیزو شبکو او ټولنیزو اړیکو نه لري پات شي محروم پات شي تنه چې بیا اړیکې ډیره محدودې بیا کم وي او هیڅ کله هم د هټ دونه رسیږي چې د دومره دخالت پکې وکی چې بیا د دغه شبکو اتل او قهرمان وګڼل شي او خپل ټول وخت او ټول عمر په دې باندې لګولې زه فکر کوم ورسته کې به دا چړنه هم وشي چې د انسان وو چې خپل ټول عمر اصلا د دې شهرو لپاره الله سور کړی دی هیله دا ده چې د ټول عمومي ټولنیز شعور په لوړېدو سره او د شخصي تربیه او روزنه په وړاندې راتلو سره او دغه پلانونو په ژوند کې د لودو سره د ژوند د سبک له بدلېدو سره دغه شان لپاره یو منظم او مشخص پلان موجود وي
خو غوړیدونکو دا تان دي څنګه هم دوم راو دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي pa.azadiradio.com او کا فیسبوک ته لاسرسي لري په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي facebook.com/tandecange تربلی tandecange مو په مخه ښه
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ د نجونو د واده مخه نیسي کا په مختلفو بهانو یو نجلۍ د واده له حق محروم شي له کومو ناخوالو سره مخ کیدای شي د خبرونې په جریان کې په دې اړه تمثيلي ټوټه هم لرو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده به هم واوري زه مسوده نیازی یم درنو اوریدونکو په افغانستان کې معمولا نجونې په کم عمر کې ودیږي چې بیا لګڼو روغتیایی او کورنۍ ستونزو سره مخامخ وي، خو ځینې نورې کورنۍ بیا د خپل لوړو غوښتنو او انګیرنو په خاطر نجونې ډیر وخت په کور کې نه وي یا یې د واده له حق محروموي. مثلا په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې تر هغو چې خپل وړکي زوی ته واده ونه کړي خپله لور نه ودوي، او دا کار د دې په خاطر کوي چې په کور کې د کار لپاره څوک نه لري. کله چې بیا د کورنۍ زوی مشر شي او واده ورته وکړي، بیا نو د نجلۍ د واده وخت تیر شوی وي او څوک زړه نه ښه کوي چې واده ورسره وکړي. چې دغه ډول نجونې سره له دې چې نشي کولای کورنۍ جوړه کړي، د مور او پلار له مړینې وروسته له سختو کورنیو او ټولنیزو ستونزو او ناوړه چلند سره مخ کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې اوس 20 کلنه ده او تور سری د پلار په کور سپین کړی، وایي چې تر دې مشره خورې وروسته له واده د خسر په کال ډیره بدومره وه. پلار مورې ویریدل چې بله لوري هم نارامه نشي، نو د دې ټول ریباران یې ځواب کړل.
ډېر ریباران مې وو، زما خورې ورکړې وه، ډېره نارامه وه. ډېر ښه معتبر او تعلیم یافته خلک راتلل، خو ونه شو، نصیب نه وو. تر څو مې چې مور ژوندۍ وه چا څه نه راته ویل. مور مې چې مړه شوه، له 5 مې پیغورونه او بد چلند پیل شو. د شپې له سره تر نیمې شپې به مې ژړل، بالښت به لوند شو. وریندارې به مې ورور ته ویل یا به زه په دې کور کې یم یا دې خور. اوس مې وریندار مړه ده، سرطان شوه. ورور مې هم مړ شو، زه له خپلو وریرونو سره
سرطان
شد. نسرین یو بل پیغله ده چې عمر نږدې 50 ته رسیدلی. دا وایي سره له دې چې تعلیم یافته کورنۍ کې لویه شوې او خپله هم تعلیم کړی، خو د افغاني دود او دستور له مخې د واده واکې له کورنۍ سره و. له بلې خوا یې د مور او پلار د زړښت ټولولو ته څوک نه و، نو عمر یې تیر شو او له واده کولو پاتې شوه.
یوازنی دلیل دا چې ما تر اوسه پورې واده نه ده کړی دا ده چې ځینې شرایط زموږ په کورنۍ کې وو. زما ونهسه کولی چې خپله تصمیم ونیسم. زما مور و پلار هم مریضان وو، د هغې په خاطر دوی هم ونهسه کولی چې ولې یوازې پاتې کېدل. دا تصمیم ونیسي چې ما واده کې او چا ته ورکې. دغه یوازنی علت و چې تر اوسه پورې ما واده نه ده کړی. ما خپل تصمیم د ځوان مور پلار ته پرېښوده.
ځینې کورنۍ بیا داسې هم شته چې وایي تر هغو چې موزوی ته واده نه وي کړی لور نه واده وو، چې له دې امله هم یو شمېر نجونې سره له دې چې غواړي واده وکړي او ښې مرکې ورپسې راځي نه ودیږي. د کابل اوسیدونکي لیما په همدې اړه:
البته داسې سوي دي چې د زوی لپاره یې پاتې سوي ده. نورو زامنو یې هم ودونه کړي وه او وړوکی زوی ورسره په کور کې و، نو دوی نه سوه کولی چې خپل لور ورکړي تر څو چې د دوی د کور کار پاتې کېده. دوی به همېشه دا بدې، خو ولې اوس زوی ته واده کړی؟ د هغه 5 ماشومان لري، ولې لور یې زماس اوس په کور ناسته؟
له بلې خوا د دود او دستور له مخې په ګڼو کورنیو کې چې څو نجونې وي، نو میندې او پلرونه وایي تر څو چې مشره نه وي واده شوي کشره نه ورکوو، چې ځینې وخت دغسې کړنې هم د دې سبب کیږي چې د مشرې لور په سر ټولې خویندې ناستې وي. اغلې لیما د همداسې یوې کورنۍ کیسه هم کوي.
دا چې ډېرې کورنۍ البته مخالفت کوي له دې سره چې د دوی یوه لور اوسېږي بیا په بلې لور پسې خواستګار نه چې دوی نه ورکوي، سره مخالفتونه ښیي چې نه باید ما دا لور په کور کې پاتې سي، له دې نه وړه واده سي. البته داسې څه هم ما لیدلی دي چې په کور کې همه ناسته د وریره نه ورکوي، تر څو پورې چې اما واده نه سي موږ د وریره نه سو ورکولی، ځکه چې د موږ په قوم کې دا رواج نه ده چې موږ باید اما په کور کې ناسته وي او وریرې هم واده کړی، دغې اولادونه اوسېږي.
له رواني اړخه دا موضوع څنګه ده؟ که په یوې کورنۍ کې بنا پر مختلفو عواملو یو نجلۍ د واده له حقه محرومیږي، په راتلونکي ژوند کې له کومو ناخوالو سره مخ کیدای شي؟ د افغان روانشناس ضیاءالحق شمس په وینا، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې یو ډول جدي سرکوب مطرح دی او کورنۍ تل نارینه له ښځو بهتره ګڼي.
موږ د کلي ارواپوهنیزو بحثونو په رڼا کې کولی شو ووایو چې یو ډول جدي سرکوب مطرح دی د ښځینهو په رابطه باندې، او دا سرکوب د ټولنیزو هغو موډلونو نمونو خډیر کیږي چې نارینه ول لپاره په دې ټولنه کې مینځ ته راغلي دي. دلته دې ټولنه نارینه پورته راوړی دی او ښځینه کته راوړی دی. د دې په ځای چې دا خواب خواب وشي، اوس نو کوم تکلیفونه چې د باند نه د فشار په نتیجه کې د نننه مینځ ته راځي، په یو وګړي کې یو شمېر د دغه سرکوب په نتیجه کې د کاذبو غوښتنو ضرورتونه نیولې تر تیښتې پورې، تر ځان وژنې پورې، تر انزایټي پورې، تر افسردګۍ پورې. زه دغه ټول بحثونه تړمه په دې پورې چې هر کله چې د یو کس راتلونکي ډېره نامعلومه شي، تر ټولو ډېر خطرناک ژوند درد په ژوند کې همدا دی. حتی که تاسو یو شی بل لپاره داسې تصور وکړئ چې د راتلونکي لپاره هیڅ شی نه لري، ولې عمر لري، کاملا تاسو همدا اوس حاضر یاستئ چې دغه ژوند نه تیر شي. او دا هغه څه دي چې په دې ټولنه کې د ماشومانو او په جدي توګه د ښځینه په رابطه باندې موجود دي او مطرح دي.
ښاغلی شمس د موضوع پر حل لارو خبرې کوي. وایي په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کشران تل د مشرانو په احترام له خپلو حقونو تیریږي، خو د احترام کولو لپاره ډېرې نورې لارې هم شته چې باید د هغې په وسیله د مشرانو احترام وشي.
اوس مشخص په هر کورنۍ کې خزینه او تکڅه ورکول کیږي په دوام ګام کې ورکول کیږي، که د دوی خوخه اوریدل کیږي په دوام ګام کې ده. دا هغه عمومي تقسیم بندي ده چې له بده مرغه زمونږ سنت، زمونږ تاریخ، زمونږ ټولنه، زمونږ هنجارونو په دغه شکل سره منځ ته راوړې ده. او اوس له ډیرو فشارونو سره دا خزینه طبقه ده چې باید وی زغمي. دوی په اول ګام کې تر ټولو ډیر هغه متضرر کسان دي چې نه اجازه لري چې مشاور ولري، نه څوک خبره اوري، نه بل څه ته څوک اجازه ورکړي چې دوی سره مشوره وکړي، او نه دوی خپله څوک خبره اوري. چې یاد سن له مخې نه چې مثلا تانه مشران پاتې دي ته پاتې شه، دا یو هنجار دی زموږ په ټولنه کې. تاسو فکر کوئ چې مثلا احترام خپل مشر ته د دې لارې نه ثابتوئ؟ احترام مشر ته په هر بل قالب کې کېدلی شي، دا خرافات دي. اصلا دا احترام دی نه. احترام دې ته ویل کېږي چې تاسو د هغه حقوق په کوم ځای کې چې دي مصرف ټول ورته ورکوي. ټول اجتماعي او زموږ هنجارونو پورې اړوند، زموږ ارزښتونو پورې اړوند یو ډول ډیر ناسالم او غیر انساني ارزښتونه دي چې متاسفانه منځ ته راغلي.
دا چې دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟ که یو څوک یو کس د واده له حقه محروموي، نو آیا دا شخص ګناهګار دی او کنه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي کچیرې یو کورنۍ د خپلې لور د واده حق ضایع کوي، دا په حقیقت کې ظلم دی.
کچیرې یو کورنۍ د خپلې لور حق ضایع کوي او هغه نه ورکوي په مختلف پلمو سره، چې ورورې پاتې ده او داسې ده او د کور خدمتګاره ده او داده، دا په حقیقت کې یو ظلم ده. او څوک چې ظلم کوي الله جل جلاله په ظالمانو باندې هغه لعنت ویلی، نو کبیره ګناه ده او په دنیا او په آخرت کې دې ته جزا شته.
خو د پورته یادو شوو کورنۍ او ترڅنګ داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ وخت خپل اولادونو د واده حق نه ضایع کوي. هرې لور پسې چې ریبار راشي په ډاډه زړه یې ورکوي. د کابل اوسیدونکي کائنات وایي د دوی په کور کې هیڅ داسې دود نشته چې د مشرې خور په خاطر د کشره هم له واده محرومه شي، بلکې هر چا پسې چې مرکه راغله مور او پلار یې په خوشحالۍ ورکوي.
ځینې داسې کورنیان هم شته، یا هم زموږ خپله کورنۍ چې هیڅ کله مور او پلار نه دي غوښتي چې د دوی حق تر پښو لاندې کړي. یعنی هر څوک چې راغلي، هر په کورنۍ کې پنځه لونې وي، پیغلې وي، نو که درېیمه غوښتي دوی ورکړې، که دوهمه غوښتي دوی ورکړې ده، داسې کورنیانې هم شته.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ چیرې شخص د ښځې د واده خنډ وګرځي یا د میړه د غوره کولو حق له هغې څخه سلب کړي، له حوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دریم فصل وویشتمه ماده. د خپرونې په دې برخه کې تمثیلي ټوټه لرو چې د خپرونې د موضوع په اړه چمتو شوې ده.
او ستړي مې خوري، په خیر اغلې ښه خوې؟
ژوندۍ اوسې، ته څنګه یې؟ څنګه ښه ده؟
ښه ده شکر. د تا ماشومان څنګه دي؟
شکر ده ټول ښه دي. تا ته مې سودا وه خورې، اوس څنګه یې؟
ویش خورې، هېڅ شی ګټه نه کوي، خدای دې مه ناروغه کوه. چې یو ځل دې په دوا خوله ولګېده بیا به ښه ورځو نه وینې.
رښتیا وایې خورې، خدای دې له غیبو چاره وکړه.
تو درېږې چې ده بلک ته شاته کېدم؟
نه خورې، ځان ما په تکلیفه وه. ښه ده شې، ته راشه دلته کښېنه. دا څو ورځې ستا د لور صفات کېږي. نن مې د هلکانو پلار ته وویل چې زه به د خور پوښتنه هم وکړم او بسم الله ته به یې خبره هم ورسره یاده کړم. دا دی ساکه له انجینرۍ نه خلاصېږي په خیر، بل څوک مې په پیرزو نه ده.
غلی سه خورې، ته دا زما حال نه وینې؟ په پښو شله شوټه یم او داسې ته لا په سخته ځم. څانګه خو زما لاس او پښې ده، او بل زوی مې لا ډېر وړوکی دی. تر هغو چې مې زوی ته واده نه یې راوړی څنګه نه وادوم؟
ګوره خورې، څنګه پیغله ده، د واده وخت یې دی. چې زوی دې وړوکی دی، دې کې د هغې خوارې څه ګناه ده؟ هغه به ټول عمر تا ته ناسته وي.
بس که خورې، څانګې پسې داسې خلک راځي چې زامن یې لکه شهزادهګان دي. خو زما یوه خبره ده، تر هغو چې بې زوی ته واده نه وي کړی څنګه نه وادوم؟
اوس له دې خلکو نه خلاصېږم، هره ورځ را روان دي، بل کار نه لري.
او ښځې، بیا څه خبره ده چې له ځان سره بنګېږي؟ بیا دې لکه چې په ګوړه باران شوی.
غلی شه سړی، ته خو تل مسخرې کوې. خور مې راغلې وه زر بیبي، د څانګې رویباري ته وایي بسم الله ته یې راکړه.
نو دې کې د خفګان څه خبره ده؟ څانګې پسې خو هره ورځ رویباران راځي، یوه ورځ خو به یې وده و.
ګوره سړیه، زوی مې وړوکی دی، د کور کار به څنګه کیږي؟ هر ورځ دې میلمانه وي چې څنګه نه وي دا کارونه به څوک کوي؟
ګوره ښځې، ځواني هر وخت نه وي. نن چې زموږ لور پسې دومره روی باران راځي، یو څو کاله پس به بیا نه وي. د جلۍ ژوند مه خرابوه، پرېږده چې د خپل بخت کور ته لاړه شي. د زوی لپاره دې د لور ژوند مه خرابوه.
سړیه، ته هم رښتیا وایې، نجلۍ دا آینده لري. زه به دوه ورځې ژوندی یم که نه، بیا به مې ټول عمر لور د نورو لاسته ناستی او ټوله ګناه به یې د ما په غاړه یي چې د ګل غوندې لور ژوند مې په خپلو لاسونو تباه کړ. نو که دې خوښه یي، خور ته به مې حال ورکړم.
ته داسې ژر اور مه اخله. نن به د شپې له څانګې سره سلا وکړو چې څنګه د هغې رضا وه همهغسې به وکړو.
درنو اوریدونکو، کورنیو ته ښایي چې هر هغه اولاد یې چې له قانوني اړخه هغه عمر پوره کوي چې باید ګډ ژوند پیل کړي، که څوک په مرکه ورپسې راځي او اولاد یې رضایت ولري، باید په ډېرې خوشحالۍ سره د هغوی دا حق ادا کړي او پرې نږدي چې د ناوړه دودونو او خرافاتي کړنو په خاطر یې د اولادونو ژوند له ناخوالو سره مخ شي.